اته بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دوو اونیزو پروګرامونو سربېره اوري د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وای د سولې د خبرو ور باید تر هغه بند نشي چې طالبانو نوی پوری کړي د امیر روغتیا وزیر وای د کورونا مثبت پیښې مخ په زیاتیدو دي
د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتیدو دي ټول ولایت کې زموږ روغتونونو ډاکټر متاسفانه
د کورونا چارو سرپرست وزیر په پکتیا کې د ولسوالیو د سقوط په اړه وویل
یو چرنه روانه هغه چا چې نقص کړی دا هغه چا چې غفلت کړی دا هغه به جزای دي دا اتمی ده
د نورستان د درول ویډیو زول سوالي اوسیدونکو وایي طالبانو په لارو کې ماينونه یي شي
یوازې وی بوځي لا نور خلک پرېږدي خلک دوی مرګي
کورونا د افغانستان ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې په خبرېدو ده
په روسیه کې پرون شپږ سو نو لس کسان مړ شوي
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په کندوز کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي په بدخشان کې د شوراباک بند بشپړ شو او د جرمني د پارلمان رئیس ته د هیواد په پارلمان انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشهد د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو افغان ولسمشر واشنگتن ته په دغه دوه ورځې سفر کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په بلنه تر سره کړ د تیر جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره وکتل ولسمشر بایدن وویل چې امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي خو له افغانستان سره به په اقتصادي پوځي او سیاسي برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چارواکی وای چې له کندوز شاره د ورستیو جګړو له عمله زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولی رسنوی ته ویلي له کندوز شاره په ورستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي شغلی رسولی وویل شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل یا نورو ولایتونو ته کډه شوې دي د نوموړي په وینا د دې ولایت په نورو سیمو کې د نام نیو د زیاتی دول لکبل شاوخوا 8,000 کورنۍ له خپل سیمو بې ځای شوې دي پر کندوز سربیره د افغانستان په نورو سیمو په تیر بیا شمالي ولایتونو کې په ورستوي کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله زرګونه کورنۍ له خپل اصلي مينو بې ځای شوې دي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بدخشان کې د شوراباک بند جوړولو چاري بشپړې شوې د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
د شوراباک بند جوړولو چاري سلسلنه بشپړې شوې دي د سیملاک موضوعات حل شول همدارنګه د بند توربینونه او جنریټرونه نصب شوي د بریښنا ازمایښتي ټیسټ هم په بریالیتوب سره ترسره شو چې ډیر زر او په نږدې سورز کې به دغه بند ګټه خستنې ته وسپارل شي
د خپل واک په وینا دغه بند به چې 15 میلیون یورو لګښ پر شوی د 2.5 میگاوات برېښنا د تولید ظرفیت ولري چې رمېشته بدخشان یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت د امنیتي وضعیت خرابېدو ترڅنګ د پاکو اوبو د کموالی او دغه بند په پرانستلو کې د ځند په وړاندې اعتراض وکړ په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د تورخم لار به په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي د پاکستان سفارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د علامه اقبال په نوم د سکالرشپ د پروګرام محصلانو ته به چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي اجازه ورکړل شي چې د جولای په دریمه او څلورمه پر تورخم واوړي سفارت دغه راز ویلي چې ټول محصلان باید پاکستان ته د تلو لپاره د پی سي آر ټیسټ تونه ورکړي او نتیجې باید منفي وي پاکستانی چارواکو د تورخملار په افغانستان کې د کورونا وبا د درېمې څپې د خپرېدو له امله په لومړي سر کې په مې میاشت کې د دوه اونیو په مخه بند کړی و چې اوس یې دغه بندیز تر نامعلومې مودې پورې غځولی دی دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د جرمني د پارلمان یا بونستاک رئیس د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخله د خطر په وړاندې خبرداري ورکړ ټاکل شوې ده چې انتخابات د سپتمبر په ورستوي کې وشي ولفکانګ شیوبل د جرمنی ڈی پی ای خبری آژانس ته ویلي چې د مداخلې خطر زیات دی او پوهیږي چې په جعلي خبرونو هر کار کېدای شي. د ښاغلي شیوبل په وینا د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لیدل شوی چې یو واقعي تبلیغاتي جګړه روانه ده. نوموړي زیاته کړه د روسیې د آر ټي تلویزیون اند آزادو رسنیو اصولو ته نږدې هم نه دی او د روسیې او ترکیې په شان هیوادونو کې د آزادو رسنیو وضعیت د جرمنی په انتخاباتو اخیز شیندلی شي. د جرمنی استخباراتي چارواکو په وروستیو کې مسکو د ترور د وی پیشي سایبری حمله او ناسم معلوماتو د خبرېدو په ګډون د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنی تورن کړی دی. دا تورونه مسکو رد کړی دی. روسیه وی پینتاګون او د بریتانیا سمندري ځواکونه دي توري بهیرې ته د بیړیو د لیژلو پر ځای ل خپل سالم عقل کار واخلي. روسیه ادعا کړي چې د جون په درويشته مې کریمیا ټاپو وزمه ته نږدې د اچ ام اس ډیفندر بیړۍ د لوري د بدلولو لپاره هوایي ډزې وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایند جنرال ایګور کوناشینکوف د جمعې په ورځ رسنیو ته په واستبول بیان کې وویل:
په دې اړه موږ له پینتاګون او د بریتانیا له سمندري ځواکونو چې خپلې کښتۍ تورې بهیرې ته لیږي غواړو چې د اوکراینی ادمیرالانو پر اندېښنو تیر ونه وځي، بلکې پر خپل سلیم عقل دې باور وکړي.
خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې د روسیې لخوا په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل په رسمیت نه پیژني او د دې هیواد د سلطنتي سمندري ځواکونو بیړیو له اوکراین څخه ګرجستان ته تر ټولو نږدې لار کچ کړې ده. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د نړیوال جام لوبو د ناک اوټ پړاو په ترڅ کې چې پرون د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شو، د ډنمارک ټیم ویلز ته څلور ګولونه ورکړل او منځلوبو یا کوارټر فاینل ته ووت. دوهمه لوبه د ایټالیا او اتریش ټیمونو ترمنځ و چې دوه یو د ایټالیا په بری پای ته ورسېده. نن یک شنبه به د هالند او چک جمهوریت ټیمونو سره مخامخ شي او بلجیم به هم له پرتګال سره د مسابقه میدان ته ووسی. د اروپا د فوټبال جام دغه لوبي چې د جون له 11 پیل شوی د جولای تر 11 دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زموږ د وی پانی پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغانانو اکثریت سوله غواړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو ور باید پرته له دې چې د جګړو په ډګر کې څه تیریږي پرانیستی پاتې شي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر دې ډلې نهایي فشار راوستی، خو لکه چې امریکا له افغانستان د ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړ دا ډله داسې انګیري چې جګړه یې ګټلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د ده په باور د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو هغه نه وي تړلی. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې له رویترز اژانس سره په وروستۍ مرکه کې کړي او ویلي دي چې د افغانستان اکثریت وګړي یو سوله ییز جوړ جاړی غواړي او دې هدف ته د رسیدو یوازنۍ لاره د سولې د پروسې دوام دی.
موږ دې ته په پام چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی یا دا چې د جګړې په ډګر کې څرا باندې خبرو ته نه نشو ویلی، دا چې بلاخره وروستی کس به وژل کیږي دا یو حل لاره نه ده، باید یوه سوله ایزه حل لاره موجوده وي.
خغلی عبدالله له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار داسې مهال کوي چې د افغانستان له دولت سره د دې ډلې د خبرو د پیلېدو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او له بلې خوا طالبانو هم په افغانستان کې د جګړې ډګر تود کړی دی. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره یو شمېر چارواکو اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي طالبان په 2 میاشتو کې واک ته ورسېږي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له امریکایي CNN تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل که طالبان داسې فکر کوي چې د جګړې له لارې به واک ته ورسېږي دوی به هېڅکله هم په دې کار بریالی نه شي.
که طالبان د جګړې حل لار غوړه کړی دا به د دوی لخوا یو لوی غلطه محاسبه وي. دا درس له تاریخ اخیستل شوی. افغانستان اوس تغییر کړی او دوی یعنی طالبان دې ته اړتیا لري چې له دغه تغییر سره ځان عیار کړي. که دوی د جګړې لارې ته دوام ورکړي، خطر یې دا دی چې د خلکو کړاوونه به دوام ومومي، خو دوی به خپل هدف ته ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله له رویترز آژانس سره په مرکه کې دغه راز وویل. هغه مهال د سولې په اړه خوشبیني زیاته شوې وه چې کله طالبانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې سره خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو چې له مخې بین الافغاني خبرو ته هم چې اوس په ټپه درېدلې ښکاري زمینه برابره شوه. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد طالبان له امریکا سره خبرو ته مجبور کړل، ځکه د ده په وینا دوی نه غوښتل چې ورسره خبرې وکړي. عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې دغه راز ویلي چې د طالبانو مشران هم د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅول. عمران خان وویل یو شمېر لوري لا هم له پاکستانه غواړي چې پر طالبانو زیات فشار راوړي، خو د ده په وینا هیواد پر طالبانو له ټول نفوذ څخه کار اخیستی او نور د فشار لپاره څه نه لري. د پاکستان د صدر اعظم په خبره یو علت چې دوی اوس پر طالبانو زیات نفوذ نه لري دا دی چې دا ډله فکر کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره یې جګړه ګټلې ده. عمران خان وویل پاکستان طالبانو ته دا خبره واضح کړې چې له پوځي لارې د جګړې د ګټلو هڅه دې نه کوي، ځکه دا به افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل کړي. د عمران خان په وینا دا د پاکستان په ګټه نه ده، او زیاته کړه هیواد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېر قراردادونه کړي چې هغه یوازې د افغانستان له لارې عملي کېدای شي، او که په دې هیواد کې کورنۍ جګړه ونښلي نو به ټول دغه قراردادونه په اوبو لاهو شي. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو، خو د دې راپور تر برابرېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. خو له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې اسلام آباد د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د دوی په وینا د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي او له هماغه ځایه د افغانستان جګړه تنظیموي، هغه تور چې اسلام آباد تل رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هغه کسان به سزا وویني چې په پکتیا ولایت کې د ولسوالیو او پوستو د سقوط کېدو پر مهال وظیفوي غفلت کړی دی. نوموړي دا خبرې پرون پکتیا ته د خپل سفر په مهال وکړې. په پکتیا کې افغان ځواکونو له تیرو دوو ورځو راهیسې د ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي دي. تفصیل له سیمې څخه.
په پکتیا کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي تر دې مهاله عملیات په ښه ډول مخکې روان دي چې په ترڅ کې د ولایت د احمد ابا ولسوالۍ یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې شوې او سید کرم او میرزکي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د پکتیا اوسیدونکي او مدني فعالان د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو د هرکلی ترڅنګ له ځایي او مرکزي چارواکو غواړي چې له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د ولسوالیو د سقوط پر مهال یې بېغوري کړې ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل
د اختر له ورځې نه زرمت له تحجیر نه لاندې ده. زرمت کې شهیدان ورکول کېږي، زخمیان ورکول کېږي، حتی مرکز ته نږدې په سره مینو باندې ملکیان وختل. عسکر هلته زخمیان پوستو کې پراته دي، لاسرسی نه ورته کېږي چې عسکر را انتقال شي، تداوی وشي. ټول ارګانونه په جریان کې، په زخمي توپ کې هم په جریان کې دي. دښمن جای هم ورته معلوم ده چې په کوم ځای کې دښمن موقعیت لري. دولت هېڅ اقدام نه ده کړی په دې اړه.
د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالانو د دیني وکو په اړه مو د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ځواب ترلاسه نه کړ، خو د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر پکتیا ته په خپل سفر کې ومنله چې په دې ولایت کې تر زیات تهدید لاندې د زرمت ولسوالۍ سقوط نشوه، خو په بدل کې له کم تهدید سره مخ ولسوالۍ سقوط شوې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا اقبال وویل چې هغه کسان به له قانون سره سم مجازات کړي چې په دندو کې غفلت کړی.
په دې برخه کې موږ د جلالتمار جمهور رئیس حکم ده چې یو څېړنه روانه ده. هغه چا چې نقص کړی ده، هغه چا چې غفلت کړی ده، او هغه چا چې خپل مسؤلیت په درسته توګه نه ده ادا کړی، هغه به جزا ویني. دا حتمي ده.
د کورنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د پکتیا د امنیتي ځواکونو د کم تشکیل د ستونزې یادونه هم وکړه، او زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت ته د نوې 1500 سرتیرو د ورکړل شوې تشکیل زیاته برخه به پکتیا ته ورکړي.
له بل خد نورستان دریو لویدیزو ولسوالیو ته د لغمان په الینګار کې غزیدل لاري د بندیدو لکبل خلک لستونزو سره مخامخ شوی دي. هلته خلک وای چې خوراکي مواد کم شوی دي او د خوراکي موادو به هم لوړ شوی دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د لویدیز نورستان د نورګرام دواب او منډول ولسوالی وسیدونکو د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ شوی دي. د خلکو په خبره چې په لغمان کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د نخټو په وجې سیمې ته غزیدل لارې د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوی دي او دوی له تګ راتګ وستل دي. د دواب ولسوالی قومي مشر حاجی میراجان د لغمان پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل او د دواب وسیدونکو خیر الله حسینی وای ناروغانی په کلیو باندو کې بے درملو پراته دي او کوم کسان چې لغمان او ننګرهار ته تللی هغوی هم هلته بند پاتې دي چې اوس د پیسو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې د کوچنی اختر پښپو ورځو کې وسلوالو طالبانو په لغمان کې یو شمیر دولتي پوستي او زینه ونیول. له هماغه ورځو یې په لارو کې د حکومتي ځواکونو د ورتګ د مخنیوي لپاره مینونه ځای په ځای کړي او خلک د مینونو لویری پرتګ راتګ نشي کولی. لا هم حکومت په دې نه دی توانېدلی چې لارې له مینونو پاکې کړي او خلکو ته پرې د سفر کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي بیا وایي د لغمان حکومتي مسؤلینو او د افغان ځواکونو مشرانو سره یې ستونزه شریکه کړي او ډیر زر به لاره پرانستل شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
د نورستان د دریو غربي ولسوالیو لاره د لغمان د الینګار په طرف باندې تیریږي او الینګار ساحه کې لاره بند ده. موږ د مسؤلینو سره خبره کړې، انشاءالله
د لویدیز نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالۍ وسیدونکي په داسې حال کې د لارو بندېدو له امله شکایت کوي چې له تیرې څخه باندې یوې اونۍ د ختیځ نورستان دوه ولسوالیو کامدیش او برګیمټال ته غزیدلې لاره هم د کونړ په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. تر اوسه په لغمان او کونړ کې نورستان ته د غزیدلو لارو د بندېدو په اړه وسلوالو طالبانو کوم رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل په دی سبز ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو د سرغوالي لپاره با صلاحیت پلاوی ګمارل لري. دغه ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پلاوی به په لټنې پیل کړي او ډېر ژر به خپلې پایلې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره شریک کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د دی سبز ولسوالۍ د دې یحیی په کلی کې د عملیاتو په اړه پلاټنې پیل کړي. د دغه ریاست لوري د شنبه پورس په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د دغه عملیاتو په اړه له اطلاعاتو نیولې بیا تر عملیاتو پورې د معلوماتو ټول پړاوونه راټول کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عملیاتو د څرنګوالي د پلاټنې لپاره با صلاحیت پلاوی په دنده ګمارلې او ډاډ ورکوي چې له پلاټنو وروسته به ډیر ژر خپلې پایلې د پیښو له قربانیانو او عامو خلکو سره شریکې کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوی پولیس جرګه کې د کابل د خلکو استاذي او د سیمې اوسیدونکو الله ګل مجاهد پرون په دې خبرګون کې په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو اعتراضي غونډې ته ویلي چې وړمشپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې شپه کسان چې د په خبره ملکیانو وژل شوي او څلور نورې لزان سره وړي دي. ښاغلی مجاهد ګواښ کړی چې د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو به مصالح کړي او چاته به اجازه ورنه کړي، نه طالب او نه دولت هلته چې تر څلورو بجو وروسته په دغه سیمه کې عملیات وکړي. تازه مو غوښتل ښاغلي علاګل مجاهد سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیت قوماندانۍ هم په دې اړه موږ ته څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د صفر یو قطعي په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي او په اړه یې هم ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د دغه قطعي د ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه ادعاوې سوې.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو ورځپاڼو تبصرې. واشنگټن پوسټ، ډیفنس ون او ګڼو نور امریکایي ورځپاڼو واشنگټن ته د ولسمشر غني د سفر او په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د ده د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ډیفنس ون ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي رئیس جین ساکی په قول لیکلي، د افغانستان جګړه چې امریکا غواړي مسؤلیت یې د افغانستان حکومت ته وسپاري ګټل کېدای نه شي. ډیفنس ون وایي سپینې ماڼۍ په دې توګه د جمهوري پالو غوښتنه رد کړه. هغوی په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر تر کتنې څو ساعته وړاندې له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو په پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د امریکا د سنا جرګې د اقلیت مشر جمهوري پال مایک مکانل د پنجشنبې په ورځ له اشرف غني سره له کتنې وروسته وویل د افغانستان حکومت ته په یوازې سر په داسې حالت کې امنیتي چارې ورلغاړه کیږي چې حالات ترنګلي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د کندوز ښار له شاوخوا څخه د جګړو له لاسه د زرګونو کسانو پر بې ځایه کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کندوز ښار په شاوخوا کې د طالبانو له حملو وروسته شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو طالبان لا هم حملو ته دوام ورکوي. په کندوز کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخیر رسولی فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل او نورو ولایتونو ته تللې دي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر کورنیو د کندوز ښار په ښوونځیو کې اړولي او د کډوالو چارو وزارت تر یوه حده خواړه ورته برابر کړي دي. د فرانس پریس خبری آژانس له لوري په اخیستل شوي ویډیو کې لسګونه ماشومان او ښځې لیدل کیږي چې په ښوونځیو کې په درول شویو خیمو کې اړولي دي. د روسیې جګړو له امله زرګونه افغانان له خورا سخت مصیبت او ناورین سره مخامخ شوي دي، خو څرګنده نه ده چې کله به جنگ پای ته رسیږي. د ترکیې سبب ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ترکیې او امریکا موافقه وکړه چې پر افغانستان خبرو ته دوام ورکړي لیکلي، د ترکیه او امریکا پلاوو په انقره کې د ملي دفاع وزارت په ودانۍ کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په اړه خبرې وکړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو موافقه وکړه چې خبرو ته به دوام ورکوي. سبا ورځپاڼه زیاتوي ترکیه به غالبا په هغه صورت کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ساتنه په غاړه واخلي چې ضروري شرایط ورته برابر شي. خو د ترکیه دفاع وزیر ویلي چې تر اوسه پورې نهایي موافقه نه ده شوې او دې هم پریکړه نه ده شوې چې پر موجودو ترک ځواکونو سربېره به نور پوځیان افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ټول هیواد په کچه په روغتونونو کې په کووید 19 وایرس د اخته ناروغانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس درېمه څپه په تیرو دریو اونیو کې مخ په زیاتېدو ده. د وزارت وایي چې په هیواد کې له لوی اختر وروسته هم تر دوو اونیو پورې د خطر حالت ځای په ځای بوي. په دې اړه دا راپور
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوي دي، خو د دې هیواد د ډیری اوسیدونکو په خبره چې په کووید 19 د اخته او له دې وبا له امله د مړینو شمیر د رسمي اعلان شوو شمیرو په پرتله څو چنده لوړ دی. فرید چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د کورونا په اړه د عامې روغتیا وزارت اعلان شوي شمیرې ډېرې
دا روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي او له امله یې د مړینې کوم شمیر ښیي. کیدای شي د پلازمینې په ګډون په ټولو ولایتونو کې دغه شمیر ځکه زیات وي چې روغتونونه پوره وسایل نه لري، د لرې پرتو سیمو خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، افغان په یو شمیر سیمو کې چې موږ یې ګورو تر اوسه روغتیایي لارښوونې خلکو ته نه دي شوې.
د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کووینولز ځینې ناروغان روغتون ته زړه نه خکوي او په کور کې دغه ناروغۍ ته تسلیمېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس دریمه څپه په تیرو درې اونیو کې مخ په ډیره تیزی وه او د وزارت په وینا دا هیواد بل لوی اختر وروسته هم تر دوه اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل چې په ډیری ولایتونو کې د روغتونونو ظرفیت سلسله نه مخ په ډکېدو دی.
د واقعاتو تعداد په مجموعي توګه تر اوسه ټیټوالی خواته نه ځي. د دې سره سره هم چې موږ بعض ولایاتو کې افقي حالت کې یو، خو ملي سطحه چې موږ ګورو تر اوسه هم واقعات مخ پر زیاتېدو ده، او د هغې نه بدتر دا دی چې د روغتون د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایت کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د دې وزارت د چارواکو په خبره تر هغې چې روغتونونو کې د اکسیجن تولید ظرفیت لوړ نه شي، روغتونونه به نور بسترونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې ښاغلی مجرو وویل چې د متحده ایالاتو جانسون او جانسون واکسین به د متحده ایالاتو د حکومت په مرسته په درې اونیو کې افغانستان ته راشي. د نوموړي په خبره چې دا واکسین به د ښوونځیو پوهنتونونو ډیری استادانو او کارکوونکو ته ولګول شي.
جانسن اند جانسن د کشور
د جانسون او جانسون واکسین چې متحده ایالاتو له موږ سره مرسته کړې د جولای له 10 نیټه تر 12 به موږ ته راورسیږي. کله چې راورسیږي زموږ لومړنی تمرکز به په ښوونځیو او پوهنتونونو وي.
د وزارت د همول چې دوی اوس کولای شي د کورونا وایرس دلټا ډول او پیژني چې هندي سرچینه لري. د دې وزارت په خبره چې 50% خلک اوس مهال دلتا کرونا وایرس لري. د افغانستان د امروختیا وزارت د ورستي معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1599 کسان په دې کووینولس ناروغي اخته شوي او 15 نور ناروغان بیا تری مړ شوي دي. رسمي احصائي ښيي چې په افغانستان کې د کووینولس قضیو ټول شمیر 144,220 تنو ته رسیدلی او 4,650 کسان ترې مړ شوي دي. په داسې حال کې چې واقعي شمیرې ممکن خورا لوړې وي.
په امریکا او اکثر اروپایي هیوادونو کې د کووید 19 پر ضد واکسین له کبله د کورونا مثبتې پیښې خورا کمې شوې دي، خو د افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کورونا وبا پیښې مخ په زیاتېدو دي. روسیه هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په دې هیواد کې پرون د کورونا له امله تر 600 زیات کسان مړه شوي او تر 20,000 زیات نور په دغه وایرس اخته شوي دي. دا د تیر کال له دسمبر میاشتې راپدې خوا د دغه وایرس له کبله د مړو شویو او پرې د اخته شویو تر ټولو لوړه شمېره ده. چارواکي اړ شوي چې په مسکو او د روسیې په یو شمېر نورو سیمو کې سخت مقررات وضع کړي. تفصیل په دې راپور کې
په روسیه کې پرون شنبه د کورونا وبا له امله یو تر ټولو مرګونی ورځ وه. د راپورونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له امله 619 کسان مړه شوي او هم پر دې وایرس د نوي اخته شوو کسانو شمیر د روانې میاشتې د لومړیو په نسبت دوه برابره زیات شوی. یعنی په دې موده کې 1,615 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخه د کورونا زد واکسین ته د روسي د خلکو نه لیوالتیا او په دې ورستیو کې دغه وایروس چټکه پراختیا پر روسي کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد پارلمان غړو ته ویلي چې د کورونا وبا خطر تر اوسه نه دی لمنځه تللی او په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې وضعیت لا خراب شوی دی. موسکو چې د کووید 19 ناروغي دغه نوې څپې تر ټولو زیات ځپلی دی، مخنیوي لپاره نوې سخت شرایط وضع کوي. د کورونا د نوې مثبتو پیښو یوه درېمه برخه په موسکو کې ثبت شوې دي. د موسکو ښاروال سرګی سوبیانن ویلي د روغتیا د برخې په سلو کې 60 کارکوونکي مجبور دي چې د کووید 19 ضد واکسین ولګوي. پر موسکو سربیره په روسیه کې 19 نورې سیمې هم ورته سخت مقررات وضع کوي چې له مخې به د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه سختېږي. له تېرې اونۍ راهیسې د موسکو هغو اوسیدونکو ته په رستورانونو او بارونو کې خدمات وړاندې کېږي چې د کووید 19 ضد واکسین یا د کورونا د منفي تست سند ولري او یا هم ثابته کړي چې په تېرو شپږو میاشتو کې کورونا تېره کړې ده. د روسي د سیلانیانو په مشهور تفریزای کراسنادار کې به د جولای لومړۍ نیټه هغه کسان په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ولري چې د کورونا ضد واکسین یا د پی سی آر منفی آزموینې سند ولري. خو د اګست لومړۍ نیټه به یوازې هغو کسانو ته په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ورکول کېږي چې د کورونا ضد واکسین تصدیق ولري. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیه کې شاوخوا 5,346,000 کسان پر کورونا اخته شوي او له امله هم نږدې 130,000 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ساعت 8:30 شوه د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. خو اوس د دې ساعت لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشه د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو. چارواکي وایي له کندوز ښاره د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس رسنیو ته ویلي له کندوز ښاره په وروستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور شوې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارهوي په بدخشان کې د شورا بګبند جوړولو چاري بشپړې شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفارتوي د تورخم لاربه په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د جرمنی د پارلمان یا بونستاګ رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخله د خطر په وړاندې خبرداري ورکړې ده. روسیا وایي پنټاګون او د برېټانیا سمندري ځواکونه د توري بهیرې ته د بیړیو د لیږلو پر ځای خپل سالم عقل کار واخلي. او د اروپا د نړیوال جام لوبو د ناک اوټ پړاو په ترڅ کې چې پرون د 1400 فوټبال ټیمونو ترمنځ پیل شو، د ډنمارک ټیم ویلز ته 4 ګولونه ورکړل او منځلوبو یا کوارټر فائنل ته ووت.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو بریدونکو سلامونه مې ومني. د کورونا د درېمې څپې له وجې یو ځل بیا ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه بند شوي او ځوانان مجبور شوي چې په کور کېني. د دې ونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دوی د کرنتین په مهال شته ذهني فشارونه په ځان څنګه کمولی شي. په دې اړه د راپور تر څنګ له ارواپو سره مرکه هم لرو. د کورونا د درېمې څپې پر اتک سره په افغانستان کې یو ځل بیا کرنتین اعلان شوی چې د دې کرنتین له وجې ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه تړل شوي او ځوانان یې په کور کړي دي. که څه هم دا خبره کیږي چې دا ځل کرنتین د لومړۍ څپې د کرنتین هومره نه دی مراد شوی، خو بیا هم د کورونا له وجې د مرګونو خبرونه ډیر خپریږي او په همدې سبب کرنتین هم اونۍ په اونۍ غځیږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عبدالوارث وایي کورونا د ځوانانو په ژوند او روان ډیر تاثیر کړی.
د کرونا وبا له پیله لومړۍ څپه دوهم یا درېمه څپه ځوانان په هر لحاظ ډېر ځپل شوي دي. هغه ځوانان چې مثلا غوښتل په کارونو پسې وګرځي، کار پیدا کړي، د کار موندلو زمینه ورته برابره نه وه، او هغوی چې په کارونو کې هم ول په دې خطر له کارونو وشړل شول چې هغه سکتورونه تقریبا ټول وتړل شول د کرونا له وجې، ځکه چې سفرونه نه ول او قرنطین رامنځته شو. بله خبره دا چې په رواني لحاظ هم ځوانان ځکه ډېر ځپل شول چې لوی خوا مالي امکانات نه درلودل، له دندو وشړل شول، او بل خوا دوی له خطر سره زیات ځکه متوجه ول چې دوی باید باندې بیا هم په هغه ځایونو کې کار کړی وای چې معمولا دوی باید دوی پکې کار نه کوي. نو دوی بابا د ځوانانو باندې ډېر زیات اغېز کړی دی، او د دوی په صحت باندې، د دوی په کار باندې، او د دوی په روان باندې.
دا کابل پوهنتون محصل اقبال ترنک وایي که ځوانان پوهنتون یا ښوونځي ته د درس لپاره ځي، بل خوا دا دوی ته یو مصروفیت هم وي چې دا مصروفیت یې روان او ژوند له ډیرو منفي تاثیراتو ژغورلی شي.
زما سخکل هدف دا و چې ما زه انګلیش خلاص کړم، په کورسونو کې ووایم او سخکل پر انګلیسي ډیر کار وکړم چې راتلونکي کال ته د ماسټری لپاره په سکالرشپونو ته کامیاب شم. خو متاسفانه سي قرنټین راغی، دا د په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو به غځېږي. زما هغه پلان تر اوسه پورې لا جام پاته ده. د دې تر څنګ سي پوهنتون ته چوک ځي او درسونه وایي، دا یوازې په دې معنا نه ده چې دا یاته یوازې د درس لپاره، دا د یو ځوان لپاره د مصروفیت لاره هم ده. او که چیرته دې یو مصروفیت نه یې سي نه درس وي او نه وظیفه وي، په هغه صورت کې دا د لپاره ډېر مشکل تمامېږي چې د په کور کې هم زړه تنګوي، مجبور ده د باندې راووځي او له ډول ډول ملګرو سره وګرځي، په اخره کې هم نتیجه ځینې نور مشکلات منځته راوړي.
د پکتیا پوهنتون محصل امیر خان منګل وایي په کور کې پاتې کېدلو زړه تنګی کړی او په دې خاطر هم له کوره نه وځي چې کورونا کور ته رانه وړي او د کور نورو غړو ته د دلارې ورنه شي.
کورونا ناروغي یوه نړیواله وبا ده چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ډېریدو یې اندېښمن کړي. زړه تنګۍ احساس کوم، ځکه پخوا به میله ځایونو ته تللو، ملګرو سره به مو لیدل. کله چې کرنتین شروع شوی دی نه هغه هر څه بند شوي دي. ځان داسې احساسو کله چې د ګڼې ګڼې ځایونو ته ځو نو بېرته په راتګ سره لومړی خپل ځان او بیا خپلې کورنۍ ته اندېښمن وو، ځکه چې په ګڼې ځایونو کې دا د کورونا ناروغي ډېره وي. نو دا احساس کوو چې یا خپله په دې ناروغۍ نه اخته شوي یا مثلا کورنۍ په دې
د ښوونې او روزنې یو متخصص شکرالله لیوال وایي دا چې ټول تعلیمي او تحصیلي مرکزونه تړل شوي او ډېر ځوانان په ځانګړې توګه تنکي ځوانان او ماشومان وزګار دي، دا وزګارتیا د دوی په ژوند او روان منفي تاثیر کوي. نوموړی له دې وضعیت څخه د خلاصون یوه لاره دا بولي چې دا تنکي ځوانان په کور کې خپل درسونه په منظم ډول تعقیب کړي.
اوس چې ټول ښوونځي تعلیمي ادارې او بنسټونه بند دي، ډېر توجه دې په درسي مهالویش باندې وشي. دوی کولای شي چې د مکتب درسونه تعقیب کړي، همدارنګه دوی عین میتود چې په ښوونځي کې ترې کار اخیستل کېږي کورنۍ هم غواړي لږ نه باید استفاده وکړي، لکه د کارخانګي ورکول، همدارنګه د سهار د خوانه او د ماسپښین د خوانه د درسونو تعقیب، او همدارنګه برړه پر دینه موږ نور روزنه چاره په کور کې لرو. کچېره مثلا هغه سره دغه محل وي شو جاسي د تلې ساته جون دی او تنکی ځوان او ماشوم په خټوګه تیر دل سي چاغه عبارت دی، مثلا له خوب کول نه له خړو خړو نه د چای څخل نه. نو کچېرته یو منظم محل ویش په کورنۍ کې موجود وي، د هغه محل ویش پښتون کې د ستړیا احساس، د تنګسیا احساس، همدارنګ د رواني فشار احساس نشي کولای.
لیکوال رضوان الله شپون وایي تنکي ځوانان او ماشومان له روان قرنطین څخه ډېر متاثره شوي او د کورنۍ غړي یې باید هڅه وکړي چې دوی ته په کور کې سالم مصروفیتونه برابر کړي.
اغه د موقعیت تغیرول خپل د فشار مخه نیسي، اما کله چې په کور کې راخیل شي لکه په قفس کې رئیسار شي، اغه اتمن دغه پر روح او روان باندې بد تاثیر کوي. د دې لپاره چې دغه تاثیرات مخه مونیول وي یا لک تر لګه اغه غیز مو راکم کړی وي، مهمه ده چې مور او پلار کې چرته لوستي وي یا بل خصوص مشران ورونه یا خويندې چې هغه ماسلین دي په پانتونونو کې یا فارغ شوی دي، کما ماسلین وي هغه په کور دینو خداد چې د درسونو په ویلو کې مرسته وکي، د غوی ترمنز ځینی تشویقي پروګرامونه و پایل کی، مثلا د کشرانو ورونو یا د وریرونو یا د خپل بچیانو ترمنز ذهني پوښتنه تری وکو، د غوی په تیر شو درسونو کې تری پوښتنه وکو، بیا جایزې ورته ورکو، ک ممکن وي خونیز تلویزیونی پروګرامونه تعقیب کی د سیریالونو پر ځای باندې. دا ټول هغه کارونه او فعالیتونه دي چې د دوی په ژوند باندې چې د فیلیکم وضعیت ته د دیغه د منفی تاثیراتو کچه راکمول شي.
شکرالله لیوال د تنکی او ځوانانو لپاره دا ښه بولي چې دوی ته د ځینو ولسیلو په زمینه په کور کې برابر شي چې امکاني وي. دا کار به سبب شي چې د درسونو ترڅنګ لوبي هم وکړي او قرنطین پرې ډیر تاثیر ونه کړي.
همدارنګه دوی کولای شي چې ولسی محلي لوبونه دوی استفاده وکړي، هغه لوبي چې هغه تر ډیره بریده د لوبولو په وخت کې توکو ته اړتیا نه لري، لږن استفاده وکړي، کیسې واوري، منظوم داستانونه واوري، لویانو سره خوا په خوا کښېني، د لویانو نخلې نه دوی خپلې تجربې واوري، او همدارنګه لویان د کورنۍ نور غړي کولای شي چې له تنکۍ ځوانانو او ماشومانو د کور په چارو کې ترې مرسته وواړي، هغه مثلا د کور په پاکاري کې، د کور په تنظیم کې، همدارنګه په نورو مسایلو کې. ولې ټول فوکس په دې وسیږي چې تنکۍ ځوان دې ته پرې نږدي چې هغه په کور کې د تنګزیا احساس وکړي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هغه خو له مخکې له دینه چې باید ما ته خرمه ټکامه د گینې سم
تعلیم سره سره کرکټ کوي، بل کوم لوبه کوي، چې کوي د زړه نه وکړي.
د خبرونه هر شنبه 4 بجې او تکرار یې یک شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
دا چې د کارانتین له وجې ډېر ځوانان په ځانګړې توګه تنکي ځوانان متاثره شوي، دوی څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي او د کور غړي څه مرسته ورسره کولای شي؟ په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، که په پایل کې درته وایي چې دا چې د کورونا وایرس له وجې خلک قرنطین دي او هر ورځ همدغه خبرونه همدا مسایل په رسنیو کې ښکته پورته کیږي په بحثونو کې، دا خپل د تنکیو ځوانانو پر رواني حالت څه تاثیر کوي؟
بله، تنکی ځوانان نظر نورو ته توپیر کوي، فرق کوي. دوی ډیر آسیب پذیر دي، دوی ډیر له خطر لاندې دي. څو دلایل لري دا مسله. یو دا چې د تنکیو ځوانانو ذهن او روحیه هغومره چمتو او ځواکمن نه ده چې خطرونه یا ګواښونه لکه کرونا ورته نور مسایل وزغمي، او کېدای سي دغه شرایط یا دغه وضعیتونه تر ډیره د ځوانانو په ذهن کې حک سي. دویم دا چې د ځوانانو تحلیل او د ځوانانو د تحلیل ځواک ډیر کمزوره ده، او د دوی په ډیرو چارو کې نظر لویانو ته توپیرونه راځي لکه خوب او ورته نور مسایل او اندېښنې. خوب او اندېښنه د دوی ډیر زر خرابیږي او ستونزې پیدا کوي او اندېښمن کیږي. د ځوانانو اړیکې او روابط نظر نورو ته، نورو هغو ته چې په کورنیو کې ژوند کوي، ډیر زیانمن سوي. ځوانان معمولا ډله ییز، ټولنیز او ګروهي تعاملات لري، او متاسفانه کرونا 500 میلیونه زده کوونکي په نړۍ کې په کور کې نول، او دا یو سرخوږی ده متاسفانه خپل ځوانانو ته، تنکیو ځوانانو ته او ماشومانو ته او خپل کورنۍ ته.
دا تاثیر چې په تنکیو ځوانانو وسکیږي، د دې پایله به څه وي؟
ویره کولای سي څو ستونزې تنکیو ځوانانو ته پیدا کړي. لومړی خو دا چې خپل ویره د ناروغۍ لامل ګرځي، دلیل ګرځي. کېدای سي ویره د دې لامل سي چې موږ له درملنې وتښتو. کېدای سي ډېر ځله داسې هم وسي چې موږ له ویرې لاړ سو ډاکټر ته یا شفخانې ته، والته په کرونا اخته سو. ویره د وجود کاغه اروایي مقاومت ده که جسمي رقمي. ویره ډېر ځله د منفي کنجکاوۍ لامل هم ګرځي، یعنې تاسو مجبوره کېږئ چې هر چېرته کرونا ولټوئ، د کرونا خبر ولټوئ، تلفات ولټوئ، مړینې ولټوئ، او دا خپله ستاسو ذهن خرابوي. ویره منفي هیجانونه لوړوي، د ذهن قدرت کمی، یعنی تفکیک مو کمی او راټیټی د ذهن ولټیا یا توانایی مو. منفی باورونه مو لا ډیری زیاتې، او هغه خلک چې ویریږي ډیره قرباني ورکوي، نظر هغو خلکو ته چې ډاډمن دي یا په اصطلاح روحیه لري.
استاد، که په پای کې دا راته ووایي چې څه ډول کېدی شي چې تنکي ځوانان د کرونا وایرس له وجې ډیر رواني ټینشن ځان ته پیدا نه کړي، یعنی څه باید وشي چې دوی په کور کې پاتې شي، زړه تنګ نه شي، او ځینې داسې کارونه هم وکړي چې دوی ورسره مصروف وي؟
اول دا چې مخنیوي ورته ورزده کوي، او مخنیوي معمولا موږ ته آرام شرکي. دویم، ډیری مسایل چې خبريږي او نشريږي پر رسنیو کې هغه ټول هم واقعیت نه لري، ځینې شایعات هم خبريږي. هغه خپل بچو سره تحلیل کوي، هغه خلکو سره چې ستاسو بچي یا ځوانان درولي دي یا استراب ورته پیدا کړی، هغه مواردونه هغه خلک دي هغه هر څه دي لري کوي. خوب، خواړه او د خوړو رژیم او ورزش منظم کړي، د خپل بچو د کومک کوي سي، د احتیاط تدابیر او مسایل ورته ورزده کوي، دا هم کومک کوي سي. په ځینو مواردو کې کېدای سي ستاسو بچي اطمینان ته ضرورت ولري، ډاډ ته ضرورت ولري، هغوی ته ډاډ ورکوي.
لمزدهم او خاري يا جموجوش نه لري کوي اغه نور عوامل چې دوی ته استراپ پیدا کړی چې ګڼه مور مې مړانه سي پلار مې پختنه سي مې نیک پختنه سي دا ورته مسائل یا مکتب را نه پاتې نسی لوبي به څنګه سي دا په دغه برخو کې مکتب سو دي دوی عوامل لري کوي او استراپ کم کوي هم رسته کوي که نور هیڅ ونی سي ا دې اقل کتابونه ستاسو په کورنۍ کې چې کزمو کورنۍ سواد ولري یا بچي اغه موږ غوي سره شریکولای سو دي دوی ورزنه ژوند باید مختل نه کو په هر حال دوی باید لوبي وکي دوی باید اغه کارونه ته ځوانان معمولا نه غیر تر سره کوي دوی ته په کور کې زمینی مس ورزش په دې برخه کې کومک کوي سي ژوره سا ویستل کومک کوي سي د حسین ځینې شوی طریقې دي چې هغه موږ کوم ورته پیدا کوي ډاونلوډ کوتل انټرنیټ او دیجی نغم سره کومک کوي سي
ترنو ورېدونکو د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیږي تر بیا خو وخت ولري حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ولسوالیو د هم محاله سقوط سره یو ځای د دې ډلې پر ضد مختلفو سیمو کې وسله پورته شوې د ننګرهار تر هرات او لفاریاب تر بغلان نږدې ډیرو سیمو کې دا کسان د پخوانیو یو شمیر مجاهدینو په مشرۍ د جګړې ډګر ته راوتي د افغانستان حکومت همغږ کړی چې له ټولو هغو کسانو او ډلو ملاتړ کوي چې طالب ضد وسله پورته کوي حکومت ویلي همدې کسانو ته وسلې پیسې او نورې اسانتیاوې برابروي دا پاتسونونه دوه دریځه ځان پسې لري ځینې استایي او ځینې وایي ملیشیا سازي ده هغه چې افغانستان ترې له وړاندې ښه خاطره نه لري حکومت لدی خبر سره هم همشه به دی وای ملیشیا سازي د افغانستان لپاره د زهرو جام دی کدا سیدا د هغو لپاره چې د مرستې سینې د بولی څه پلان شته آیا حکومت د دې کسانو د مدیریت توان لري او د 350 زره وسلوال ځواک پښتون کی ولې د دې اړتیا پیدا کیږي چې عام خلک مسلح شي خو تر خوای پر جګړې د پاتسون کوون کو اغیز څومره ده دا نورې مهمه پښتنې نه حقیقت سره خبرونه کی افغانستان د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد سره تر بحث لاندې نیسو آزاد صاحب خره غلاس آزادی رادیو ته
مننه قربان
د 350 زره امنیتي او دفاعي ځواک پښتون کی اړتیا شته چې عام خلک مسلح شي
په هیڅ وجه اړتیا نشته دا په ټول نړۍ کې نه د دې څه ویش چې له یو سټیټي یو هواد وی هغه امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري دا د اجرایه قوا په چوکاټ کې بیا د ټول دولت په چوکاټ کې په درې برخو ویشل شوی چې هغه استخباراتي ملي امنیت دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت ځواکونه ولري شاوخوا درې نیم سوه زره په هیڅ انوان غیر مسؤول وسلوال یو ته د ولسی پاتسون ورکول په حقیقت کې شمالي شدي نه دا ډېر زیات زیانونه لري
که یو منطق هغوی چې وسلې پورته کړې دا را مطرح کوي چې خاوره مو د غواړو ترې ساتنه وکړو فرض دا را باندې ځکه چې شاید امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو یا زموږ ملاتړ ته اړتیا ولري فکر کوي تر یو حد منطقي بحث دی
ګوره په افغانستان کې هیڅ هم تصادف نه دي ځینې مسایل په لوړه کچه باندې کې تصادف پیښیږي بحث دا دی هغه کسان چې د خاورې څخه د دفاع بحث کوي موږ ته دا معلومه ده چې د افغانستان شاوخوا 15% تر 80% نفوس دغه هغه ځوانان تشکیلوي چې له اتلاسو تر دېش پورې دی یو بحث دویم بحث دا دی چې د افغانستان په دغه نفوس کې یو ډېر لوی شمېر نفوس یعنې ټولې کې وایي د افغانستان تقریبا 80% نفوس له بېکارۍ له بېسوادۍ سره مخ دی دوه دریم بحث دا دی چې د افغانستان یو لوی نفوس په جګړه کې یو نه یو ډول ښکېل دی دغه ټول موارد چې یو ځای کې چې د افغانستان د دې خاورې څخه د دفاع بحث وي نو دلته خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دي او امنیتي او دفاعي ځواکونه له 2012 په دې خوا تر ننه پورې هر ورځ د رسنیو د لارې اعلانات خپروي د جلب او جذب اعلانات خپروي چې تاسو څنګه کولی شئ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته راشئ هغه کسان چې د دې ادعا لري چې د دې خاورې د دې ملت څخه د دفاع لپاره سلام ورته کوي خو ادرس یې معلوم دی اتر ولاړ شي ښکلی یونیفارم دې واغوندي ټرین به هم شي معاش به هم معلوم وي هلته به څوک اداره هم معلومه وي هلته د ده راتلونکي امتیازات د تقاعد نه وروسته ټول امتیازات هم معلوم وي سلا به راجستر وي د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په څنګ کې خو دغه لاره ده نو څوک چې دا ادعا لري د خلکو څخه دفاع کوي خو چا منی کړي نه دي بلکې دا دفاعي امنیتي ځواکونه له کلونو نارې وهي اعلانونه خپروي چې راځي د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو په لیکو ځای سره خپل خاورې صرفه وکړي. اغل ته ولې نزي
بیا نو ارتیاط څه پیدا شو چې په بیا لا بیل ولایتونو کې کشمیر لنګ دي دولس ولایتونو زیات دی خلک وسله پورته کی او حکومت هم تیم راتړو کی او بل اخر جګړه پیل کی.
ګورې دا به څنګه تاسو نو نه تاسو ځکه نو چې د دې سره پورنه نه نشپغو اته میاشې وړاندې اره سولس ملشه سازي شروع ده په ځانګړي توګه د هیواد شمال کې د اندرابه شروع سو بدخشان ته ولاړه د غزو شراغله نو شمال شمال شپ ولایتونه مونږ ول دا چې اړتیا ته پیدا شو دا اشخاص د شل کال موږ په یو نوم وبلوم په افغانستان د واک تر ګډې وینو په یو موقف او بل موقف ټول همدې ملشه سازي د توپک له برکته نو کچیر سبا وضعیت خرابیږي یو ډول چې دوی څه پیش مې کړی ده کوخدای مته وضعیت خرابیږي د دې خپل شخصي منفیتونه هغه کې سیاسي دي هغه کې اقتصادي او کې نظامي دي باید هغه مسؤلیت عمومي ځکه چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د اشخاصو د ګټو لپاره بیا سبا نه جنګيږي.
ډاکټر صاحب بخنه غواړم دغلته یو بل پښتنه را مطرح کیږي چې د رهبرۍ په چوکاټ کې تقریبا ټکنوکراتان مطرح شته دي که د جمهور رئیس راواخلو د هغه مرستیالان او بیا پسې همدغه سي نور لړۍ تر ډیره پورې هغه کسان دي چې په 13 ډالو ټپلو کې او یا دومره دومره خیل نه دی پاتې شوی په اصطلاح اوس بس تر دې ده چې آیا دوی دا درک کړه نه ده او کنا په اندېخنو ته په کتو باندې د غکارو کو بدی تجربې شاید سنجولې نه وسی څه شاید
ګوره په رهبری کې ټکنوکراتان دي اما لاندې تکیه پر چا کوي ټکنوکراتان موږ کې یادونه وکړه چې ټول ټکنوکرات سیستم دی ټول ول یعنی ول سمشر د خپل ټول تواتر ونه توانې چې فعالیت کې د خپل خوخه د قانون سره سم خپل وادي معرفي کی ول سمشر ونه توانې د خپل دویم رسیال دیتا اړ باسي چې د هغه شاته اغه سرغړاون کوي چې چا تای ضمانت کوي د نړۍ کال وړاندې علي پور هغه باید محکمه ته کاشکاږي چې هغه باید ونی ورشي ولسمشر ونه توانید د ټکنوکراتان ونه توانید د یو څو په شیر کې نه دی پری ربدو الفاظ ولسمشر د ماوین څنګه اختار ورکی تهدیدوي هغه نه مازار دی دوی ونه توانید د ټکنوکراتان چې د قوی مرکز کې یو شخص راپورته کیږي د ټول دکانو څخه باج اخلي دکانو تړل کیږي د دې مخنیوي ونه څه نو د ټکنوکراتان ټول تکیب ته پام دی خلکو ده لیو څخه د پچیدو لپاره پر بل سلمای گزاري کوي دا چې دوی خپل راتلون کوي څه ولویني بحث دا نه دی چې د افغانستان ملي منافع د افغانستان ملي منافع هیڅ ډول کې تجربه بحثي کې تیر ته موږ ولاړ شو تیر تجربه خدا خوري دي چې د افغانستان ملي ګټې همدغه ملشو تحدید کړي دي اما اشخاص ممکن خپل محاسبه ولګي چې ما ګټه ثبات ځګونسي ما ته ضرر او نه رسیږي
د حکومت د مجبوریت په اړه کوي غږیګو ولې په دوه دریزه کې قرار لري یو دا چې د چارو د ادارې لوی لوی سراپاسي کوي چې په هیڅ ډول باندې ملشه سازي نه غواړي د جمهور رئیس رومیم رسیال کوم په یاد کال وړاندې په امریکا کې همدغه بحث را مطرح کړي څه اړتیا د موږ 350 زره عسكر له روحي سړتیا نشته چې ملشه سازي وکړو د جمهور رئیس دریس خو ورته هغه د روخانه د لومړی چې کلکی مخالف دی نو دا اړتیا د سپر اساس باندې دوی احساس کړي چې دا سی یو کار وک او که اړتیا احساسي بیا ول په یو ډول به ته مخالفت کوي
لقد امر د افغانستان په حکومت کې هیڅ کله همغږي نه ده لیدل شوی موږ دا هم پیاد دي چې کابو اتنه مې شوران دي چې د ولسمشر لومړي مسيات مرکه درلوده په غیری واضح وویل چې صلاحیتونه معلوم دي د صلاحیتونه معلوم دي ولسمشر صلاحیتونه معلوم دي او بل څوک هغه اشاره تم ډاکټر بلاو کوو هغه حکومت کې شریک نه دی هغه موږ تر عوامر لاندې کار کوي مې شنو ته چې همدغه د چارو ادارې مشر په یو پانتون کې په رسنوي په مخ کې وویل چې وضعیت هغه دی چې تیر حکومت کې وو وضعیت 50-50 دی واکونه سره ویشل شوي دي دا یو بحث دویم بحث دا دی چې دغه ملشه سازۍ حکومت د کورنۍ چارو وزارت موین رسما وایي چې زه د سره علاقه قومندان د پاو سره علاقه قومندان په هدایت تل ترغلی هم تاسو د خلک منسجم کړم او د کورنۍ چارو د دفاع وزارت همدارنګ د امنیت رئیس ته هدایت ورکړ اوسو چې څومره خلک څومره صلاح غواړي ماشونه ایاشا مهمات وسایل د ټول موږ ورکو د افغانستان په اړه کې د چارو ادارې رئیس بیا بل خبر کی دلته همغږي نشته دلته د قانون مسائل نشته دلته اوامر د اوامر ادرسونه موقفونه نه دي معلوم په ټوله کې کده ولسمشر خوښوي ملشه سازي کې کینی خوښه توان نه لري کینی خوښه توان نه لري چې مخه ونیشي او کوي خوښه فاده وسره ستاري په ټوله کې دلته افراد حکومت کوي او هر فرد د خپلې مفکورې لمخه څومره واک چې دی لري هغه واک د خپل مفکوره لمخې د خپل ګټو لپاره او په خپل فکر او تحلیل هغه واک چلوي.
شاید یو معقول درې د دوی له نظر دا و چې کوم د غیر مسول وسلوالو نه بد د بد خاطري فکر مطرح ک او هغه د تیرو کورنۍ جګړو بحث ته ګرځو چې د افغانستان د مصالح قواو پر ضد همدغه کسان وسله پورته کړه. هم دوی وی چې اوس زمان بدل دی، همدغه کسان راځي د افغان قواو په چوکاټ کې او د دوی په ملاتړ باندې وسله پورته کوي، نو ځکه هغه تیر ترخه تجربه شاید تکرار نشي. یو پر ځای منطق دی،
یو خو مسائل دي، خبرې دي چې سړی په الفاظو کې وایي په خبرو تر حده پورې، لیکن بدبختي هلته وي چې هر څه عملي لیدل شوی وي. موږ تاسو ولیدل د میدان وردګو په ولسوالۍ کې، موږ لیدل چې همدغه کسان چې نن د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدو ادعا لري، همدغه ملیشي، همدغه کسانو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو هلیکوپټر رانسکور کړل او کابوش کابوش پیلوټان شهیدان کړل. همدغه ملیشي، همدغه کسان چې پرون د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مهم په توګه په مزاد کې خبرې کوي، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبره کوي، میاشت وړاندې د همدغه شخص په رهبري باندې د ده په ولایت کې په فاریاب کې ملیشیا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې توپک راواخیسته، راکټونه یې راواخیستل. دا یعنې چې پټې خبرې نه دي. موږ د غوریانی په نوم باندې د ملیشو مثال په هرات کې لوس دوه میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېدل، د قیصاري مثالونه همدارنګه. نو څه ډول موږ کولی شو چې د دې دغه خبرې چې دا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ راوتلي دي، موږ دا ومنو. تر پرونه پورې ډېر وخت نه د کلو بحث نه دی، د میاشتې بحث دی. میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ولاړو. او بل بحث دا دی، تر اوسه پورې چې څومره ولسوالۍ سقوط شوي دي، طالبان لاس تولیدلي دي، ویډیوګانې خپرې شوي، اعلامیې خپرې شوي دي، هغه چې موږ کتلي دي، په یو کې 90% ولسوالۍ بې له جګړې سپارل شوي دي. یعنې که چېرې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو جګړه کړې وای، ممکن دا نه وای چې موږ شوي د قوت افغان امنیتي دفاعي ځواکونو کې ستاده چې ولې دی ته ویل شوي چې تاسو پرېږده اطلاعاتي راست. ممکن دغه ملیشه سازي چې ملیشه سازي د دې په وړاندې خبرګون شي او خلک دلته ولس خو له بده مرغه د ولس سیاسي بصیرت خو ډېر ټیټ دی. دغه څلوېښتو کلو بدمرغي د دې باعث شوی ده چې ولس په بېلابېلو ستونزو کې ښکېل دی. یو چې د طالبانو پرمختګ ولیده، د ولسوالۍ سقوط یې ولیده، په اوتومات ډول یې ځینو یې ډېره برخه د ولس یو ملیشو ته غېږه خلاصه کړه او هرکلی ووایي. که چیرې دا ولسوالۍ نه وای سقوط شوې، ملیشو ته چا هرکلی نه وایي، نو دغه اطلاعاتي لاس کېدلی شي. درېیم بحث دا دی، کومې ولسوالۍ چې بېرته ونیول شوې تر پرونه پورې، څومره ولسوالۍ چې نیول شوي دي؟ یوه واحده ولسوالۍ کې یو واحد دغه ملیشا یا ولسي پاسون چې ورته وایي یو شخص هلته نشته. ټول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نیولي دي، کمانډویانو ورغلي دي، ورته ورغلي، پولیس ورغلي دي، او دوی یوازې د ښار په منځ کې دي. تر اوسه پورې چې دغه لس پنځلس لیکېږي چې دا ملیشي جوړېږي، تر اوسه پورې د جګړې په کرښه کې یو کس نه دی لیدل شوی، پرته له دې چې د ښار په منځ کې وسلوال نمایش وکړي او ویډیوګانې خپرېږي.
زه به وروستۍ پوښتنه د مثبت او منفي په اړه باندې وکړم. که چېرته همدغه کار بریالی کېږي په یو ډول باندې، او بیا مدیریت هم شي، ګټې به یې، او که خدای مکه د مدیریت بحث تر پوښتنې لاندې او بیا د ناکامۍ بهیر ته ځي، د افغانستان لپاره به زیان شي.
ګټې زه تقریبا صفر بولم، نو بده باندې بحث نشم کولای شي که دا ګټه و تمام شي، باندې کې به ګټه شي. وو د منفي برخه توان نه شي، توانونه دغه یو نشته. وړاندې چې کوم عوامل، کوم موارد، کوم فعالیتونه ولیدل شول، د فاریاب نیولې تر بامیان او تر هرات پورې، دغه توانونه دي. سبا همدا حکومتونه خو ځي راځي، حکومتونه یعنی ادارې د ښاغلي غني ادارا کړه خپل وخت پوره هم کې په درې کاله درېیم کاله به نوري بل شخص به راشي، بله کابینه به راشي، نظام دا هر دولت ته سرخوګاري دی. دا د هر حکومت د باج اخیستو مسله ده. نو طبیعي خبره ده چې پایلې خطرناکې دي. د کورنۍ جګړو نه نیولې د حکومت تر ننګونه پورې، د ولس تر ننګونې پورې، او بیا په ټوله کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تدعیف مسله، یعنې په ډېرو مواردو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په وړاندې ترهګرو پر ځای دوی درېدلي دي ولاړ. نو دا لاسونه دي چې له بده مرغه تهدیدات، اندېښنې ډېرې زیاتې دي. ګټه د مطلق صفر بولمه. دا به سبا هم د جګړې اولې کرښې ته نه ځي، دا به بله وزم نه ځي، دا تر څو پورې چې د جګړې ته نه ځي، جګړه به همدغه امنیتي دفاعي ځواکونه کوي. د دې پر ځای چې په دې سمه یې ځای سوی باید هلته سره وایي.
د افغانستان د باور غورځنګ مشر ډاکټر نجیب آزاد، له تاسو ډېره مننه.
کور ودان، ډېره مننه.